د سهار شپږ بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. ازادي راډیو له دې شېبې په 19:25 او 15:25 متره لنډو څپو خپلې خپرونې پیلوي. په دې اوساته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته سلګونه کسانو خپلې مینې پریښي او خوندي ځایونو ته تللي دي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي په تورخم کې لا هم وضعیت بشپړ نظامي دی او عامو خلکو ته دروازې ته د نږدې کېدو اجازه نه ورکول کیږي. د دې چارواکو په وینا د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوي، چې یو شمېر یې د کډوالو کمپونو او ځینې نورې بیا د خپلوانو کړه دیره شوې دي. د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم او غږ خپور شي، تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دواړو خواوو ته حالت پوځي دی او سمدستي د جوړ جاړي څرک نه لګیږي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې واورئ. د افغانستان یو شمیر مدني او حقوقي فعالانو په برلین کې د جرمني له چارواکو سره پرون له یوې غونډې وروسته وویلي اوس تر هر وخت زیات په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو وخت دی. د افغانستان د شاوخوا 500 مدني او بشري ټولنو استازو د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په کوربتو په دې غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره باید د سیداو د کنوانسیون د نقص له کبله حساب کتاب وشي. د بنسټونو پرون له غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې ویل چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې د دوی په وینا له تبعیزه ډک 138 فرمانونه او اقدامات کړي دي. سیداو یا د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیز د له منځه وړلو کنوانسیون د ملګرو ملتونو تر تایید وروسته له 1991 کال راهیسې نافذ دی. افغانستان په 2003 کال کې له دې کنوانسیون سره یو ځای شو، خو طالبانو ویلي دي چې دوی هغو کنوانسیونونو ته ژمن نه دي چې پخوانیو حکومتونو لاسلیک کړي دي. د طالبانو امنیتي چارواکي په تخار ولایت کې د څباند شپک ټونه تریاکو د کشف او ضبط خبر ورکوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخه د تخار د امنیه قومندانۍ ویان محمد اکبر حقانی ویلي دي چې د طالبانو د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې شپک 299 کیلوګرام تریاک ضبط شوی دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پانل لیکلي چې دا تریاک د ګاز په یو لوی ټانکر کې ساتل کېدل او په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیول شوی دي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوروسته د لومړی ځل دی چې دومره ډیر تریاک په یو ځل عملیاتو کې نیول کیږي. افغانستان په خوا په نړۍ کې د مخدره موادو لوی تولیدونکي هیواد وو. د کورنیو چارو وزارت ویان ښاغلی قانی ویلي دي چې د دوی حکومت غواړي د کوکنارو کښت صفر تر راښکته کړي. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پاوز پر یو مرکز د برید پر مهال لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي دي، چې درې ماشومان هم پکې دي. یوې ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل دوه ځانمرګو بریدګرو پرون ماښام د روژه ماتي پر مهال لومړی خپل چاودیدونکي توکي والوزول او بیا نور وسلول مرکز ته ننوتل. له برید څو ساعته وروسته هم په مرکز کې دننه ډزې روانې وې. د فرانس پرس خبري اژانس ته خبر له مخې په چاودنو کې 22 نور کسان ټپیان شوي دي. د برید مسؤلیت د جیش الفرسان په نوم د جیش الفرسان محمد په نوم وسلوالې ډلې منلی دی. صدر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداري دا برید غندلی. په بنو کې د تیر کال په دوبی کې هم د پوځ پر یو مرکز په موټر بم برید کې پاکستاني پوځیانو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې وه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یمن انصار الله وسلواله ډله چې د حسینو په نوم یادیږي د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړه. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې حسی وسلوالو له 2023 کال راهیسې په سره سمندر او د عدن په خلیج کې پر سوداګریزو بیړیو سلګونه حملې کړي دي. بیان زیاتوي چې دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ژمنو له مخې شوی دی. په بیان کې راغلي چې امریکا به له حسیانو او نورو ترهګرو ډلو سره د هیڅ هیواد اړیکې ونه زغمي. حسیانو مخکې ویلي وو چې په غزه کې د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره پر اسرایلي او امریکایي اهدافو حملې کړي دي. حسیان د سعودي عربستان پولې ته نږدې د یمن شیعه مسلمانان دي چې د لویدیځو چارواکو په وینا ایران یې ملاتړ کوي. خبرونه وو چې له ازادۍ راډیو مو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوری چې په تورخم کې له جګړې وروسته یو شمیر کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
د پاکستان خوانه غټه مرمۍ او غټه وانونو ګولۍ راځي او موږ چې مجبور شو مارکو او دغه نژدې ساحو ته خپل خپلوانو چې ته کډوال شو.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو پر زده کړو لګیدلي بندیزونه لرې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې سیلابونه هر کال د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلکو ته زیان اړوي.
زموږ ټول کور ځمکه سیلابونو وړې وه، دا هیله وه چې موږ به له ځمکې څخه حاصلات ترلاسه کوو. موږ سږ کال ډېر اغېزمن شوي یو او هر څه باید له سره پیل کړو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
در دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه.
هغه کورنۍ چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته خپلې مینې پریښي دی وای بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وای په تورخم کې له هم وضعیت بشپړ نظامی دی او عام خلک اجازه نه لري چې دروازې ته ورنږدې شي. د موضوع تفصیل د اسد الله لودین پر راپور کې واوري.
په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وای د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا 300 کورنۍ بې ځای شوي چې یو شمېر د کډوالو کمپونو او ځینې نور بیا خپلوانو کره دیره شوې دي. د غلطه د طالبانو د حکومت وی به خبره سرچینه چې د موضوع د حساسیت لکبل یې نه غوښتل نوم او غاګ خبر شي. د سه شنبه په ماښام ازادي راډیو ته ویل حالات دواړو خواو ته نظامی دي او سملاسي د کوم جوړجاړي څرک نه لګيږي. د تورخم له وړکی سیمه څخه د ننګرهار مارکو او نورو سیمو ته راکده شوی کسان بیا وایي چې د سرپنا په ګډون لمړنۍ مرستو ته اړتیا لري. یو بې ځای شوی ازادي راډیو ته ویل چې د موسسو له خوا د سروې ټیمونه ورغلي خو تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې.
زه تورخم د وړکی ساحه اوسیدونکو دلته چې د پاکستان خوانه غټه مرمۍ او غټه وانونو ګولۍ راځي او موږ چې مجبور شو د وړکی ساحه نه او دلته ډاکې ساحه ته څوک مارکو او د نجدي ساحه ته خپل خپلوانو چې ته کډوال شو موږ چې بس اوس خپل خپلوانو سره پراتی تو کیمپونو کې دي خو په لحال انجنیران ګرځېدلې حکومت مرسته موږ ته نه شوي.
د تورخم له نږدې سیمې یو بل بې ځای شوی افغان وایي وروسته له هغه کډه کولو ته اړ شو چې کور یې په درنو او وړو ګولیو ولګېد.
مونږه خو دې د وجرالو چې پاکستان خوانه ګولۍ راتلې او غټې مرمۍ راتلې وړې مرمۍ راتلې دا شګو انو ګولۍ راتلې او بس را مجبور شو راو را کډوال شو پښتنه ولا چې ماسی غوز مونږه کړی ده الله مې ربانه باچق پیل غال چات حکومت مو وک نه کړای.
په تورخم کې د دوشنبه په شپه د دواړو لوریو د پولیساتو ترمنځ جګړه ونخته چې ترڅ کې دواړو خواو ته مرګ جوړل او مالی زیان ورسید. تورخم کې د طالبانو د حکومت یو سرچینه وایي جګړه کې د دوی یو سرتیری وژل شوی او درې نور کسان برسیرن ټپیان شوی خو وایي د کمیساری په ګډون دولتي ودانیو او تاسیساتو ته زیانونه رسیدلې دي. د تورخم هغې غاړې ته د پاکستان یو چارواکي د سې شنبه په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د پولې له هغې غاړې هم شاوخوا 1500 کسان لنډې کوتل سیمې ته کډه شوي دي. د پولې هغې غاړې ته هم د پاکستان د څو تنو ملیشه سرتیرو د ټپ کېدو او مالی زیانونو خبره شوې. پلنډی کوتل کې د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواری تیر مخستانو ویل چې دواړه لوري لا هم یو بل ته لاس په ماشه دي.
په تورخم کې وسم حالات رنګلي دي. له تورخمه پاکستانی ځواکونو ټوله سرکاري عمله راوستلې ده او د دغه ټوله علاقې کنټرول په خپل ولکه کې اخیسته دی او د مچنۍ چک پوسټ نه لاندې چاته اجازه نه ورکوي چې تورخم په لورې باندې سفر وکړي.
تورخم لار د فبروري له 28مې یعنی تیرو 14 ورځو راهیسې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ په مختلل شوې ده. دواړو خواو ته زرګونه مسافر او سلګونه سوداګریز موټر باندې او د لارې خلاصې دوته شی به شماري. کڅ هم د لارې بندیدو دواړو خواو ته عام خلک او سوداګر ډیر زیانمن کړي خو هیڅ اترک نه لګیږي چې وضعیت به څه وخت عادي او لار به بیرته پرانستل شي.
راپور کې مو واوریدل چې هغه کورنۍ چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته خپل مینو او کورونو وتلی دي وایي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په سیمه کې وضعیت تر اوسه پورې بشپړ ډول پوځي دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې تورخم دروازې ته ورنږدې شي. د راپورونو له مخې د تورخم د بندېدو له کبله په تیرو لسو ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې دي. همداراز په سوداګریزو توکو بار لسګونه لارې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي. یو شمیر سوداګرو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سبزیو او میوو په ګډون ډېر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شوي وای په لارې د زندېدو له کبله زیانمن شوي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د خونې مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې لارې د بندېدو له کبله د ورځې په منځني ډول سوداګرو ته یو میلیون ډالر زیان اوړي. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دا نښته په کوم دلیل پیل شوي او آیا دا شخړه د حل لاره لري؟ په دې اړه مې تیره ورځ د خیبر پختونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان له پخواني استازي میر کلام وزیر سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې د دې جګړې د پایل د عواملو په اړه وپوښتل.
د افغانستان د سایډ نه د امارت اسلامي د خوان آلته یو د نوې مورچې جوړې دي. نو دوی دا خبر کوي چې هغه ته مونږ وایي چې دا ما جوړاوي ځکه چې الته نوې تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم اوسن چې جوړیږي نو د دوی په مال کې اکثر مسله سره پیرا دي. نو دا څه ویل کیږي چې په هغه باندې هغه کار نه درولو نو دا کیسه بیا غنه دی غاپورې راورسیده.
هغه ځای چې د دوی په وینا طالبان غواړي پوسټي پکې جوړ کړي هغه ځای معلوم دی چې د ډوران لکر خنه پورې غاړه دی ک بره
دا څه دي چې په دروازو سره چې کم دي دلتا انداز اضافي ځایونه دی لکه په دانور چې کوم کر خدا په دې خو دوی دا چې کوم ازغن تار لګولې دی نو پاګو اخو دې خو نشي کېدل. نو دلته د دروازې چې دی د دې سره بیا داسې نو پاتې دي دا چې کوم سفري نوکتی دی هغه ته خپل داسې فاصله ورکړې شوې دي. نو دوی داسې بیا چې پاګې نه چې کوم مطلب دا غو سایډ چې کوم ودانې پاګې ودانې نه د پاکستان طرف ته په مخ کې دا شای چې کوم جوړ د اوس نور کار معلومات د کاله نه دي چې مطلب رسانې عملته نه دي تللی او مونږه ما غا شایلا دا څه کتل نه دی او باقی هم چې مطلب خاص تړایو ویني چې دا غځای دا څه مسله ده.
خغلې وزیر نور کله به چې دروازه بندې ده نو قومي مشرانو له دواړو خواو به یو څو غونډې سره وکړلې او بیا به دواړو خواو ته وویل چې دروازه پرېږدي په دې خاطر چې ناروغان سوداګریز مالونه او خلک زی ضروري کارونه لري په دې لار باندې تګ را تک کوي. اوس قومي مشرانو یا د دواړو خواو مخاورو په دې برخه کې څه اقدام نه دی کړی؟
دا صدا چې وکیانم دا چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام نو په هغه وخت کې باید هغه غاړې نه کوم قومي مشران می کده ډیورنډ په غاړه دی کده ډیورنډ په دې غاړه دی هغه به د خپل قومي مشران غړل د قومي مشرانو ته یو ډېر احترام ورکید د هغه خبره ته ډېر احترام ورکید نو هغه به وکولای شو چې یو کردار ادا کړي او بیا په پاکستان مجبور و د دویلته کایوب کارنل میجر برګډیر پنجاپای سندای بلوچ په وام نو هغه به دې ته مجبور و چې قومي مشرانو ته یو احترام ولري ځکه چې دا هغه غاړه نه به ډېر لوی احترام ورته کېده او د دوی خبره هم بیا اورېدل کېده. اوس بدقسمتي دا ده چې دا کم اوس نظام راغلی دی نو هغه هم لکه پاکستان چې قومي مشرانو تلته څه درناوی نه لري نو د هغه غاړه هم چې کوم وکداران دي قومي مشرانو ته یا چې کوم ولسونه دي هغه ته په هغه نظر نه ګوري. نو دا هغه کردار ډېر کم شوی دی ډېر کمزورې شوی دی دا ستونزې ډېرې وګدې کیږي هم په دې اړه نو زما خیال نه دی چې په هغه والا سره دا څه خاص کردار مکانی چې کوم مشران دي لکه مخکې به چې کردار ادا کول نو اوس په هغه لول باندې ځکه هغه دا څه کردار نشي ادا کولای کوشش کوي په هغه ځای ته د دوی مجلس نه رسیږي.
مننه وزیر صاحب کلاند راته وایست ستاسو له نظره د ستونزه څنګه حل کیدای شي؟
ورته دا چې په دواړه سایډونو باندې د ولس په خوا حکومتونه نه دي ناشته ما په بار بار دا ویلي دي چې هغه حکومتونه چې د ولس په خوا راشي بیا هغه د ولس مسائل حلولای شي. دوی دواړه کا په دې غړه د پاکستان دی کا په هغه غړه دی دواړه یو قسم په زور حکومتونه دي نو دوی نشي کولای چې د ولس مسائل حل کړي بل په دې کې سیاسي عوامل هم شامل دي چې دوی وخت په وخت باندې دلته داسې زرګري جګړې وکړي، نو د ولس مخ د ځان نه واړوي چې مونږ واکې دا خو د یو بل سره ډېر خلاف یو، حالانکه بنیادی طور باندې دوی ډېر لوی روابط لري، نو ځکه دا مسایل وخت په وخت راځي او که دوی نیتونه صفا شي او واقعتا هم د خپل وطن خبره وکړي، نو زما په خیال چې ډېر مشکلات کمېدلی شي.
د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبلی کې د وزیرستان پخوانی استازی میر کلام وزیر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادۍ رادیو څلور ویش ساعته.
له اوکرين سره د امریکا د پوځي مرستو تر ځندېدو وروسته دا پښتنه راولاړه شوې ده چې آیا اروپا کولای شي په اوکرين کې د امریکا د مرستو تشه ډکه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر اروپایي هیوادونو لکه انګری له اوکرين سره د مرستې ملاتړ نه دی کړی او د ناټو او اروپا مشران هم دې ته سترګې په لاره دي چې امریکا د خپل وروستي اقدام په اړه وضاحت ورکړي. له اوکرين سره د لویدیځ د مرستو راتلونکي به څه ډول وي؟ د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګ په دې اړه یو تحلیلي راپور چمتو کړی چې لنډیزی اسد الله لودین اوروي.
له اوکرين سره د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځي مرستې له ځنډېدو وروسته په بروکسل کې ډیپلوماټان وایي اوس د اروپا وخت دی. د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګ وایي له خبر ورهاخوا اصلي خبره دا ده چې آیا اروپا له اوکرين سره د امریکا د مرستو بشپړ جبران ته سیاسي اراده لري او کنه. ناتو سازمان په دې برخه کې له هر ډول رسمي اعلان مخکې د ته پته مده چې واشنگتن له اوکرين سره د مرستو د لنډمهالي ځنډېدو جزئیات ورکړي. د ناتو ډیپلوماټانو د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه ته ویلي د پام وړ مسله دا ده چې آیا اروپا کولای شي د امریکا وسلې واخلي او اوکرين ته وسپاري. دغه غوراوي باندې بحث داسې مهال کیږي چې یو ډیپلوماټ ویلي دا مهال خپل اروپا د وسلو کافي زیرمینه لري، خو په خبره یې کدوی وغواړي کولای شي د امریکا وسلو ته لاسرسي پیدا کړي. د اروپای کمیسون مشره اورسلا فون در لاین د سیشنبه پر ورځ ویل چې اروپایي هیوادونه دي له اوکرين سره د دفاعي او پوځي مرستو د زیاتیدا په اړه خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي، خو نو موړه د امریکا د مرستو د ځنډېدو اقدام ته هیڅ اشاره و نه کړه. فون در لاین په بروکسل کې د اروپای ټولنې له یوې مهمې غونډې مخکې چې له نوي امنیتي چاپریال سره د چلند په اړه د مارچ په شپږمه جوړیږي ویلي نوې پړاو مخکې دی او په خبره یې اروپا له خطر سره مخامخ ده. فونټرلاین د اروپای ټولنې غونډې ته د وینا په یو ماتم کې چې کاپی ازادي رادیو تر لاسه کړي لیکلي له امریکا سره پیاوړي اړیکې د دې یو اصلي هدف دی، هم په دوارخیز چوکاټ او هم د جیو ډلې په وسیله. هغه زیاته کړې چې د فعالیت زمينه په شدت سره د بدلون په حال کې ده. د وینا په دغه ماتم کې له اوکرين سره د اروپای ټولنې د نویو مرستو په اړه څه نه دی ویل شوی، خو یوازې د هغو 1.5 میلیارډ یورو خبره شوې چې په خوای اروپای ټولنې د 2015 کال په مخه اوکرين سره ژمنه کړې ده. د فونټرلاین په خبره نوې اقدامات کولای شي د اروپا دفاعي بودیجه تر 300 میلیارډ یورو پورې چې 340 میلیارډ ډالر کېږي لوړ کړي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي دا منطقي خبره ده چې د اروپا د دفاعي بودیجه په زیاتوالي سره به د اوکرين ملاتړ ډیر شي، خو دا پوښتنه شوې چې آیا دا کار پایله لرلی شي او کنه. د اروپای ټولنې ډیپلوماټانو ویلي دا مهال د دوی یو شمیر غړي هیوادونه د دومره ډیرو پیسو د ورکړې وس نه لري، حال دا چې ځین نور بیا هنګری ته اشاره کوي چې له اوږدې مودې راهیسې له اوکرين سره د اروپا د مرستو مخالفت کوي. ډیپلوماټانو ویلي هنګری ګواښ کړی چې د اروپای ټولنې د مشرانو په غونډه کې به هر هغه طرحه ویټو یا رد کړي چې له مسکو سره د امریکا د سولې خبرې وننګوي.
په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس د خپلو هغو خبرو ننګ کړی چې ویلی وو په اوکرين کې د اروپا د سولاساتو ځواکونه ځای پر ځای کول د روسیې د بل حملې د مخنیوي لپاره کافي نه دي. د وانس د خبرو تون خبرګونونه پرولي و، خو هغه پروند خپل دریض د دفاع ترڅنګ ویل یوازینی کس چې ښکاری یو ستراتیژي لري د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دی. ښاغلی وانس له فاکس نیوز خبری چینل سره په مرکه کې چې د دوشنبه په مخام خبره شو ویلي اوکرين ته غوړه دا و چې له واشنگتن سره د خپل مادني موادو موافقه لسلیک کړي وای. د وانس په وینا له دې سره به اوکرين امنیتی تضمین ترلاسه کړي وای او دا تضمین به د هغه هیواد له شل زره سرتیرو څخه خو چې دیرش څلوېخت کاله جګړه نه ده کړې. د مرکه په سپینه مړۍ کې د امریکا او اوکرين د ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولودیمیر زلینسکی له لفظي شخړې وروسته خبره شوه. ټاکل شوی و چې په دې غونډه کې د اوکرين مادني زیرمو ته د امریکا د لاسرسي موافقه لاسلیک شي، خو داسې ونه شول او بیا ټرمپ زلینسکی تورن کړ چې سولې ته چمتو نه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي په افغانستان کې سیلابونه هر کال په بیلابیلو سیمو کې کرنیزې ځمکې او کورونه ورانوي او خلک له خوړو او سرپناه به برخې کوي. د دبليو اف پی د سیمایز دفتر مشر په هرات کې په یو ویډیو کې چې پروند د ادارې پر ایکس باندې خبره شو ویل دي، ډیری خلکو کورونه کروندې خوراکي توکي او خپلې هیلې له لاسه ورکړې دي. یو شمیر کورنۍ چې په وروستیو سیلابونو کې زیانمنې شوي هم وایي له سختو ستونزو سره لاس ګرېوان دي او له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپناه او نور ضروري توکي برابر کړي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال سیلابونه نه یوازې د چکرنیز ځمکې او کورونه ویجاړوي، بلکې خلک له خوړو او سرپناه هم بې برخې کوي. په هرات ولایت کې د دبليو اف پی د سیمه ایز دفتر مشر قادر عاصی د دوشنبه په ورځ په ویډیو کې چې د دغه ادارې پر ایکس باندې په خوندې ټوئیټر خبره شوې ویلي، دا سیلابونه د ویجاړیو د یوې بی پایا لړۍ پایل ده. د دې خبره خلکو خپل کورونه کروندې خوراکي توکي او هیلي بایللې دي، خو یو شمېر کورنۍ چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوې له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپناه او نور اړین توکي برابر کړي. متي الله چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دی، سیلابونو کور او کرنیز ځمکه وړې ده. هغه صدر اړیو ته وویل،
زموږ ټول کور ځمکه سیلابونو وړې و، دا هله و چې موږ بلز مکه څخه حاصلات ترلاسه کوو. موږ څخه خلک ډیر اغیزمن شوي یو، نو پوهیږو چې څه وکړو او هر څه باید له سره پیل کړو. لمرستندوی دارو څخه زموږ هم داهله د چل مو سره همکاري وکړي.
بل سیلاب زپلې قسم چې د فرا ولایت د فرارود لسوالی اوسیدونکو د بیاوایي
سیلاب زموږ هرڅه یوړل. موږ د اوسیدو ځای نه لرو، څو کرنی په جمعات کې ودی کیګو، خپل ټول کډه مو حل تر وړي. له حکومت غواړو چې موږ ته مرسته راورسوي.
دا طالبانو اترواک لاندې بختر خبري ژانس دا فراده سیمیزو چارواکو له قول راپور کړی چې په دې ولایت کې سیلابونه دوا او یا کسان مړه او ژوبل کړي دي. خو د طالبانو طبيبي خسره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې له دې وړاندې ویلي وو چې په فرا کندهار او هلمند درې ولایتونو کې وروستي بارانونو او سیلابونو شپږ کسان مړه کړي او څلوېخت نور ژوبل کړي دي. افغانستان د نړۍ له هغه ګوت په شمار هیوادونو څخه دی چې د اقليمي بدلون لامل ډېر زیانمن شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
دنجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو پر حکومت غکړی چې دنجونو پر زده کړو غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز لغوه کړي. د دې کمپاین غړو په یو اعلامیه کې ویلي کدا بندیز دی او بل کار لپاره هم دوام وکړي، نه جبرانیدونکي پایلې به ولري.
وخت د طالبانو لرسیدو وروسته په افغانستان کې د څلورم تعلیمي کال رانګري کېدو سره هم مهاله دنجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو له حکومت غواړي چې هر څه ژر دنجونو په زده کړو د غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. دا کمپاین چې د زده کړو د حقونو فعالان غړیتوب لري او آنلاین فعالیت کوي، په یو اعلامیه کې چې پرون دوشنبه یې خبره کړې خبرداري ورکړې چې کدا وضعیت دغه سي دوام لري، نو د افغانستان لپاره به نه جبرانیدونکي پایلې ولري. د دې کمپاین مسول خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا د څلورم تعلیمي کال هم را روان دی، او له بده مرغه د نجونو ښوونځي لا هم تړلي دي او د ثانی عمر هم هیڅ درک نه لګیږي. متاسفانه له دې درک څخه د افغانستان او لس او زموږ ملي ګټو ته ډېر درانه زیانونه اوښتي دي او حتی د هیواد سیاسي ثبات یې له جدي ګواښونو سره مخامخ کړی دی.
د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په اعلامیه کې راغلي چې په دې برخه کې بیلابیلې په ځانګړي ډول د امنیت نشتوالی، کلتوري محدودیتونه او د درسي نصاب اصلاح غیر منطقي پلمې دي چې په تیرو درې نیمو کلونو کې طالبانو ورته هیڅ حل لاره پیدا نه کړه. دغه کمپاین ټینګار کوي چې د نجونو د زده کړو مسله د ملت لپاره سره کرخه ده او د دې حق له ورکړې غیر طالبان نه باید له خلکو د مشروعیت او ملاتړ تمه ولري. په اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې دا ستونزه حل کړي کنه لږ تر لږه د اعتراض په ډول دی له خپلو دندو استعفا وکړي. دې کمپاین د غراز د افغانستان او اسلامي نړۍ له دیني عالمانو غوښتنه کړې چې د نجونو په زده کړو د بندیز د پای ته رسیدو په برخه کې هڅې وکړي او له خلکو یې غوښتنه کړې چې د نجونو له زده کړو او د افغانستان له ملي ګټو د دفاع لپاره دی په دې برخه کې سوله ییزه مبارزه وکړي. په همدې حال کې له زده کړو راګرځول شوی یو شمېر نجونې وایي غواړي چې د 1400 کال په حمل میاشت کې ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي. له ډلې د خوست ولایت یوې اوسیدونکي هریوه ازادي راډیو ته وویل
زما وسینه هله دا چې په زده کړې وکړم او پرتونکو کې یو ښه دنده ترلاسه کړم او د درې کلونو کې ډېره ناهیلي شوې یم او همیشه د خپل راتلونکي په اړه فکر کوم چې بل اخر به زموږ راتلونکي څنګه کیږي.
د هرات ولایت اوسیدونکو د خونځي زده کوونکې حسنه ازادي راډیو ته وویل
بدله حسرت
په ډېری ناهیلۍ ګورو چې هلکان ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي خو موږ یې په کورونو کې بندیانې کړې یو. څه کال مو هیله شته چې زموږ ښوونځي به خلاص شي او موږ ته به د زده کړو اجازه راکړل شي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي خو دا چې کله ورته زمينه برابره شوه. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. که څه هم د طالبانو دا بندیزونه په کور دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوي خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې تر اوسه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیز فرهنګي او علمي سازمان یونسکو د 2024 کال پاګس میاشت کې خبرداري ورکړو چې طالبانو د 1.4 میلیون نجونو له زده کړو پر اګرځولو په تعلیمي برخه کې د افغانستان د 12 لسته راوړنې لمنځه وړي او د یو نسل راتلونکي له ګواښ سره مخ کړي. یونسکو ویلي چې کدا بندیزونه تر 2030 کال پورې دوام پیدا کړي له 1.4 میلیون ډیر نجونې به اغیزمنې کړي.
ازادي راډیو اوري چې په 19:15 متره لاندو چپو خبريږي. قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه د روژې په مناسبت خبريږي خو له هغه مخکې یو خبر لرو. د کرکټ د اتلانو د جامع چمپیونز ټرافی د لوبو دوهمه نیم پای لوبه نن د نیوزیلند او جنوبي افریقا ترمنځ په پام کې ده. د لوبه د لاهور په قذافی سټډیوم کې د افغانستان په وخت د ماسپښین په 1:30 پیلېږي. د نن ورځې بریالۍ لوبډله به د را روانې یکشنبه په ورځ چې د مارچ 9 نیټه ده له هند سره پایلو به ولري. هند پرون استرالیا ته په 4 ویکټو ماتې ورکړه او پایلو به ته لاره وموندله.
دروژي رنگونه
سلام ز سجاد يم د کابل سودین کې ډیره خروجه ده زکه هوا پکې یخه ده نسبت د نورو کلونو مخکې له روجي مزيني امادګیان نیولې دي. یو لاسي کراچي می جوړه کړې ده تر څو خپل هوادوالو ته د روجماتي لپاره خوندور خواړه تیار کړم. د روجماتي لپاره په دې کراچي کې چاړ چکنی سلاتا او د مرچک نه خوندوري پکوړې په خوم بیکاره نه خده په دې کراچي دومره پیدا کوم چې ژوند پر مخ یو سم.
نوم می مریم ده منګ هر کال د روجی په میاش کې د اوري اچار اچو زکه چې به ضرر ده. شنه رومیان، گازرې، شلغم دا جوشو او بیا شنه مرچ او وګه ورته مایده او ورچوي او بو سره یو سور زیګدو.
فضل احمد انیسم په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر. په هیواد کې به موږ د ملګرو سره روژه ماتي میلې جوړولې، پروګرامونه به موږ جوړول. هلته به تللو په یو ځای کې په یو پارک کې د غره په لمن کې یا به مو په خپل دفترونو کې د ملګرو سره یو ځای روژه ماتونه تیارول. ټول ملګري به سره راغونډ او یو ډول مجلس به خوند به کوي. ټول به په ګډه روژه ماتي وکړي. ولې متاسفانه دلته هغه څه نسته. دلته هر یو ځان ته د خپل کورنۍ سره بس روژه ماتونه کوي.
قدر من اوریدونکو د سهار شپک بجه او دیرش دقیقې شوې را سره اوسې د خبرونه په دوه منی مای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو لومړی خبرونه. په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له نښتو وروسته سلګونه کسانو خپلې مینې پریښي او خوندي ځایونو ته کډه شوي دي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په تورخم کې لا هم وضعیت بشپړ نظامي دی او عامو خلکو ته دروازې ته د نږدې کېدو اجازه نه ورکول کیږي. د دې چارواکو په وینا د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوي دي چې یو شمېر یې د کډوالو کمپونو او ځینې نور بیا د خپلوانو کره دېره دي. د طالبانو د حکومت یوې بخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دواړو خواوو ته حالت پوځي دی او سمدستي د جوړجاړي څرک نه لګیږي. د افغانستان یو شمیر مدني او حقوقي فعالانو په برلین کې د جرمني له چارواکو سره پرون لیوې غونډې وروسته وویل اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو وخت دی. د افغانستان د شاوخوا 500 مدني او بشري ټولنو استازو د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب په دې غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره باید د سیداو د کنوانسیون د نقص له کبله حساب کتاب وشي. د بنسټونو پرون له غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې ویل چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې د دوی په وینا له تبعیض ډک 138 فرمانونه صادر کړي او اقدامات یې کړي دي. سداو یا د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون د ملګرو ملتونو له تایید وروسته له 1991 کال راهیسې نافذ دی. افغانستان په 2003 کال کې له دې کنوانسیون سره یو ځای شو. طالبانو بیا ویلي دي چې دوی هغو کنوانسیونونو ته ژمن نه دي چې پخوانیو حکومتونو لاسلیک کړي دي. د طالبانو امنیتي چارواکي په تخار ولایت کې د سبان شپږ ټنه تریاکو د کشف او ضبط خبر ورکوي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تخار د امنیت قومندانې ویان محمد اکبر حقانی ویلي دي چې د طالبانو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 6299 کیلوګرامه تریاک ضبط شوی دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانه پر خپل ایکس باندې لیکلی چې دا تریاک د ګاز په یو لوی ټانکر کې ځای پر ځای شوی وو او په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیول شوی دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د لومړی ځل دی چې دومره ډیر تریاک په یو ځل عملیاتو کې نیول کیږي. افغانستان پخوا په نړۍ کې د مخدرو موادو لوی تولیدونکی هیواد وو. د کورنیو چارو وزارت ویان ښاغلی قانی ویلي دي چې د دوی حکومت غواړي د کوکنارو کښت صفر ترخ کته کړي. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پاوز پر یو مرکز د برید پر مهال لک تر لګه 12 ملکی وګړي وژل شوی چې درې ماشومان هم پکې دي. یوې ځایي سرچینې د نوم نه خودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل دوه ځانمرګو بریدګرو پرون ماښام د روژه ماتي پر مهال لومړی خپل چاودیدونکي توکي ولزول او بیا نور وسلوال مرکز ته ننوتل. له برید څو ساعته وروسته هم په مرکز کې ډزې روانې وي. د فرانس پرس خبري اژانس خبر له مخې په چاودنو کې 22 نور کسان ټپیان شوي دي. د برید مسؤلیت د جیش الفرسان محمد په نوم وسلوالې ډلې منلی دی. صدر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداري دا برید غندلی. په بنو کې د تیر کال په دوبی کې هم د پاوز پر یو مرکز په موټر بم برید کې پوځیانو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې وه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یمن انصار الله وسلواله ډله چې د حوثیانو په نوم یادیږي د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړه. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې حوثي وسلوالو له 2023 کال راهیسې په سره سمندرګي او د عدن په خلیج کې پر سوداګریزو بیړیو سلګونه حملې کړې دي. بیان زیاتوي چې دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ژمنې له مخې شوی. په بیان کې راغلی دي چې امریکا به له حوثیانو او نورو ترهګرو ډلو سره د هیڅ هیواد اړیکې ونه مني. حوثیانو مخکې ویلي وو چې په غزه کې د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره پر اسرائیلي او امریکایي اهدافو حملې کړي. حوثیان د سعودي عربستان پولې ته نږدې د یمن شیعه مسلمانان دي چې د لویدیځو چارواکو په وینا ایران یې ملاتړ کوي.
نیمه نړۍ سره بمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تیارې ته کشکیږي، نوم یې ورکیږي، نشان یې ورکیږي. نو د ښځو د مختنه المنځي مخته د خپل حقوق راکی، مثلا د دند حق، د لوست حق، د غږ چتولو حق، د پټولنه کې د څرګندېدو حق، دا زموږ حق دی.
د یوې میرمنې غږ مو واورید چې ویلې د طالبان حکومت د دوی هغه لومړني حقونه ورنخستی. اتم د مارچ چې د ښځو نړیواله ورځ ده، هغه خو هڅې هم نه ورته المنځي. ګان شمیر افغان ښځې خپل ټول حقونه چې د ښځو د ورځې لمانځل هم پکې راځي غواړي.
هغه یو ورځ چې وه تم نور ورته لمانځله او خپل هم خپل ځان لپاره تشکیلول. کمبوتي احساس شاته ورځي چې موږ هم کار کړی، ښځې یو په دې برخه کې فعال او زحمت مو وایستلی ده. تاسو په دې ښه پوهېږئ، حتی زړه کې د انسان یو رقم ناامیدي لمنځته راځي.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا موکړي. قدر من اردونکو، اتم دی مارچ په ټوله نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. په دې ورځ ښځو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره غږ پورته کړ او دا یې ثابته کړه چې د دوی په حقونو باندې څوک سترګې نش پټولی. سکال بیا هم په ټوله نړۍ کې دا ورځ په داسې وخت کې نمانځل کیږي چې افغان میرمنې له خپلو ټولو لومړنیو او بشري حقونو څخه بې برخې دي. ګڼ شمېر ښځې وایي دا چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په یو شمېر کورنیو کې هم له دوی سره مناسب چلند نه کیږي. د ضرورت وړ څه چې په کار وي د کورنۍ نارینه نه ورته اخلي. د ښځو د ورځې نمانځل خو لري خبره ده. دوی وایي له درې کلونو څخه ډېره موده شوه چې له زده کړې او دندو څخه راګرځول شوي دي. دې موضوع پر رواني ستونزو اخته کړي. کله چې د ښځو اړوند د مناسبتي ورځو په اکله اوري، ځانونه ډېر یوازې او بې وسه احساسوي، ځکه نه یې خپله د ځان لپاره نمانځلی شي او نه یې هم کورنۍ ورته تجلیلوي. د کابل اوسیدونکي والولا وایي چې مخکې به د ښځو د ورځې لپاره یوه میاشت مخکې چمتووالی نیوه، خو اوس دا درې کاله کېږي چې د یوې وړکۍ ډالۍ مالی توان هم نه لري چې خپلې مور ته یې واخلي.
په تیر حکومت کې که شرایط امنیتي هم نه وو او داخلي مشکلات سخت زیات وو، مګر د افغانستان ښځو د دې توانایي درلودله چې هغه کوم فرصتونه چې ورته برابر وو کولی شي له هغه فرصتونو څخه استفاده وکوي. که څوک معلم وو یا هم څوک ډاکټر وو، انجینر وو، وغیره، په مختلفو برخو کې کار کوه، کولی شو دغه یوه ورځ د ځان لپاره ولمانځي، یا هم د خپل کورنۍ لپاره د میرمنې په نوم باندې یوه ورځ ولمانځي. هغه سومانۍ دی، هغه یوه ورځ کې له زړه وباسي، یوه ښه ورځ جوړه کړي او د خپل کورنۍ تر څنګ، بخصوص د خپل مور و خور تر څنګ دغه ورځ په ډېره ښه توګه ولمانځي. یو بل ته به یې ډالۍ اخیستلې او یو بل ته به یې مبارکي ورکوله. د دې مګر بدبختانه په اوسني حکومت کې چې سره له دې چې نورې ستونزې ډېرې دي، محدودیتونه زښته زیات دي، ښځې د دې اجازه نه لري چې کار وکوي، هم خپل ځان د نورو له احتیاجه وباسي. حتی د دغې ورځې د لمانځلې حسرت هم په زړه کې پاتې ده چې نیسي کولی خپل ځان لپاره، یا د خپل مور لپاره، یا د خپل خور لپاره، یا حتی یو ساده او ډېر ارزان بیه د ښځې د ورځې په نوم باندې ډالۍ واخلي او هغه یې په خوشحالۍ باندې یو بل ته ورکړي. ځکه چې اوس د افغانستان په هر کور کې ښځې له ډېرو ناخوالو، له ډېرو خفګان سره مخامخ دي او دغه ورځ نسي لمانځلی، یا هم ستونزې او محدودیتونه چې دوی ته برابر شوي دي د حکومت لخوا نه، او هغه د دوی اندکې او وړې خوشحالۍ هم ترې اخیستې دي. دوی هغه خپل واړه فرصتونه هم له لاسه ورکړي دي، واړه خوشحالیان هم له لاسه ورکړي دي. حتی نسي کولی ښه ورځ، یعنی اوس نه لري چې د ښځو د ورځې په نوم باندې یو بل ته مبارکي ورکی. یعنی واقعا د تاسف ځای ده چې افغانستان ښځې د فرصت نه لري چې له خپلو وړو خوشحالۍ نه لمانځنه وکړي، خوشحاله او آرامه شیبې ولمانځي.
سونیا صدیقی چې د جمهوریت د سقوط پر وخت د پانتون په دوهم ټولګي کې ووي په کورنۍ پانتون او دفتر کې بعد د ښځو ورځ په شاندار مراسمو دوی تل منزل کېدله. خو اوس دا چې حاکم نظام د ښځو اړوند هیڅ موضوع ته هم ارزښت نه ورکوي دا یې ډېره مایوسه کړې ده.
هم په کورنیو کې هم په رسنیو کې تلویزیونونو کې ټولو ځای کې لمانځنه کېدله، جشن بنیول کېدی، تبریکي به ورکوله، یو خاص پروګرام یا برنامه به په شکل جوړېدله، په دې به خبرې اترې کېدلې. نجونو خاصتا مثلا میرمنو یا نجونو کېناستل، په دې اړه خبرې کولې، یا هم ټول خپل مابین کې راټولېدل. هغه کسان چې رسنیو کې کار کړی و یا هم بیرونی فعالیتونه درلودل، دوی ټولې خپل د ژوند ښې خاطرې، جالبه خاطرې ویلې، او په دا رقم باندې هغه یا ورځ چې وه هم نورو ورته لمانځله او خپله یې هم خپل ځان لپاره تشکیلوله.
بلې، اوس د افغان ښځو وضعیت څه رقم ده؟ دا خو واضح خبره ده چې له کوره بهر نه ورته لمانځل کېږي. د ښځو ورځ په کور دننه څنګه؟ آیا تاسو ته لمانځل کېږي دا ورځ؟
کور نه بهر خو لمانځل نه کېږي. خو اوس زموږ اکثره ښځې یا کډوالې شوي دي، یا هم خپل وظیفې له لاسه ورکړي دي، یا هم په کور ناستې دي. نظر په شرایطو باندې هغه کورنۍ چې مثلا ښه وضعیت کې دي، هغه کورنیو کې یعنی په ډېره کمه کچه لمانځل کېږي، او هغه کسان چې خپل په مسؤلیتونو کې خپل په مشکلاتو کې بوخت دي، هغوی اکثره نشي کولی چې دا ورځ لمانځي. خو بیا هم زما په نظر په دې شرایطو کې حتی یو څوک درته احترام هم وکړي، حتی خالي تبریکي هم درکړي، دا هم یعنی ډېره غټه خبره ده. دا هم یو چاته احترام ښودل دي او د زړه نه درناوی کول.
نن ورځ افغان میرمنې په ډېر بد وضعیت کې دي. د دوی په خبره د اغوستلو لپاره کالي نه لري چې درلودلې، هغه زاړه سوي دي، خوراک پوښاک هر څه دوی له ستونزو سره مخ دي. تاسو په نظر نورې کومې ستونزې دي چې افغان ښځې زیاتې ورسره مخ دي؟
د کور دننه مخکې خو وي، اوس د کور نه بهر او دننه دواړو کې بندیزونه لګېدلي. سیمه یې سبا ورځ هم ژوند ختم وي، هم فرصت ونه اوسي، او هم موږ نه یو پوه شوي دا ژوند څنګه تیر شو.
بله، له ځانه راته وایه پیاد کېږي دي چې اول ځل اتم د مارچ چیرته ولمانځل سه، چیرې دې ګډون وکړه، څه تحفه چا درکړه؟
لومړی ځل وه چې دا جشن موږ داسې ولمانځه چې څو فعاله ښځې او نجونې یو ځای شوي وو. هغه کسان چې فعاله برخه یې درلودله، خپرونه مو درلودله، لاړو خپرونه کې مو ګډون وکړ. هلته هغه کسانو چې مخکې هم ښځو لپاره کار کړی و او خپرونه یې درلودلې، فعاله ښځې ولې، هغوی سره کښېناستلو، خپرونه مو درلوده، خپلې جالبې خبرې، هغه پلانونه د آینده لپاره مخکې خاطرې د ټول به یادونه کړه. او بل چې د دې چې یعنې تحفه تاسو پوهېږي دا ارزښت نه لري چې څومره قیمت ولري، او مګر دا چې یو څوک تاته اخلي او دومره احترام تاته کوي، همدا یې د ډېر یو غټ ارزښت لري. د مادي نه یې معنوي ارزښت کاملا زیات دی.
بله، خپله د چاته په اتم د مارچ کې سوغات اخیستی کوم وخت؟
نظر په اوسني شرایطو کې وایم، یعنی اکثرا بیرون کې خو مې نه ده اخیستی، خو خپل مورجانې ته مې نو ډالۍ اخیستې ده، مبارکي مې ورکړې ده، او انشاءالله چې وکولی شو وروسته د دې ورته په سمه توګه ولمانځو، او وکولی شو هغه څه چې موږ نه غواړي او څه توقع لري. باوجود د دې چې تبریکي ټولو ته ورکول کېږي، خو مګر مورجانې ته په یعنې خاصه توګه لمانځلې مو ده، ورته کیک مو ورته راوړی دی او تحفه مو ورکړې ده. انشاءالله چې وروسته د دې وکولی شو د دې نه ښه لمانځنه وکړو.
ارزش باندې راته خبرې وکړه، که څه هم د تاسو په خبرو کې څه نا څه روښانه سوله، اتم د مارچ چې د ښځو لپاره لمانځل کېږي، تاسو په شخصي نظر څومره دا اهمیت لري؟
دا روزانه ژوند کې چې یو نفر درته ارزش درلوده، اهمیت یې درکړه، ستا خبرو ته، ستا کردار ته، ستا روابطو ته، هغه څه چې تا ضرورت درلودل، په وخت باندې تاسو ته ورسېدل، نو دا خپله یو نوی ارزښت ده. او کله چې بیا اتم د مارچ نه ته خپله پوهېږي چې ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي، او ته بیا هغو نه کولی شې تا ورځ ولمانځي، یا هم حتی یو څوک درته تبریکي هم درنه کوي، نو ځان خپل ځان سره داسې ښه احساس نه لري، ځان ته یو رقم کمبوتي احساس شاته ورځي چې موږ همکار کړی، ښځې یو، په دې برخه کې فعال او زحمت مو وایستلی ده، یا حتی که بیرون فعاله و نه اوسي، حتی د کورنۍ کې چې اوسي، دا هم یو فعاله برخه ده چې موږ اخیستې ده. او چېرته ونه لمانځل شي، نو تاسو په دې ښه پوهېږئ، حتی زړه کې د انسان یو رقم ناامیدي لمنځته راځي.
پغمان د اوسیدونکو میرمن مینې په نظر د طالبانو حکومت د دوی هغه لومړني اساسي حقونه چې زده کړه او کار د ورکړي دوی ته د ښځو ورځ نن مانځي، خو د دوی لپاره دا ډول ژوند چې ورځ تر بلې د نارینه وو ګټې ته مجبوریږي، هغه هم چې د کورنۍ سړي هم بې دندې وي، نور له زغم نه وتلې خبره ده.
د ښځو په نوم یو ورځ د چغم نه مانځل کېږي، طبعا هغه هم تاثیر لري، نو روحي فشارونو سره مخامخ دي، چې وایي څه دغه هم څه ور اضافه ده، دغه ورځ څه چې نن مانځل یې او یا نه خبرېدل یا هغه خپل حقوق یې نه ترلاسه کول، چې دغه هم خپل منفي تاثیرونه لري.
په نړۍ کې دا ورځ د ښځو لپاره په شاندار مراسمو سره نمانځل کېږي. په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو وویل، میرمنې ډوډۍ نه لري، میرمنې د اغوستلو لپاره نور کالی نه لري. په دې خبرې وکړئ چې وضعیت سره کوم د اوس په افغانستان کې،
یعنی د افغانستان د ښځو وضعیت خو ټول نړۍ ته معلوم دی چې افغانستان ښځې ورځ تر بلې تیارې ته لویږي، تیارې ته کشکیږي، نوم یې ورکیږي، نشان یې ورکیږي. یعنی که ووایم چې له تاریخ نه حذفیږي، دا بم یعنی کومه ناشونې یا ناممکنه خبره نه وي. په عامه اصطلاح بس آفرین دی د افغان ښځو په جګر باندې شي چې دلته شپې ورځې سبا کوي، شپې ورځې تېروي، اقتصادي ستونزې، رواني ستونزې، کورنۍ ستونزې، دا ټول زغمي، دا ټول مني. خو خدای دې وکړي چې حداقل حداقل په خپل کور کې ورسره کاروي او شي، مثلا خپل خاوند یې، خپل ورور یې، پلار یې، حداقل هغه ورسره یو سم وضعیت وکړي، هغه به لا کوي. نور خو بس په نړیواله سطحه یعنی غږ نه اورېدل کېږي، مثلا دا اوس حکومت نه پرېږدي چې غږ اوچت شي او نه پرېږدي چې غږ چا ته ورسېږي. په همدغه خاطر باندې ښځې میرمنې په کور کې نول شوي دي، د دندو حقونه او د درس دا ټول ترې اخیستل شوي دي د همدې دپاره. نو حداقل زموږ غوښتنه د خپلو کورنیو نه په داخل کې ده چې حداقل په خپل کور کې د خپلو میرمنو سره، لورو سره، میندو سره حداقل دلته ښه وضعیت وشي، هغه به هم بهتره وي تر دې چې مثلا ورځ ورته ولمانځل شي، ورځ یې مثلا تجلیل شي. هغه خو نور الله نور دی، خو که هغه هم نه کوي، لطفا لطفا حداقل په خپل کور کې ورسره ښه رویه وشي، هغه هم یو څه ښه ده، یعنی ګزاره وار ده.
بله، که څه هم په جمهوریت کې افغان میرمنو ځینې ستونزې درلودلې، خو بیا هم له نورو هیوادونو سره افغانستان سیال و، د ښځو نړیواله ورځ ورته نمانځل کېدله. لغه وخت نه کیسې راته وکړه، تاسو ته د ښځو ورځ څه رقم نمانځل کېدله؟
تېر حکومت کې مثلا جمهوریت کې یو لاس تر وړنه همدا د ښځو ازادي وه، د ښځو حقوق و. نو هغه وخت ما خپله هم دنده درلوده، په ډېر شاندار مراسم و، په ډېر درنښت و، مثلا از موږ د کار په محل کې، کار په ځای کې، حداقل مثلا هغه ګل چې دی د ښځې دپاره، مثلا ګل یو بهترینه تحفه ده، موږ ته به ګلان راکول کېدل، مثلا بله یو عادي تحفه چې حداقل ښځې مثلا د خپله ورځ ورته ولپیاد شي، او یعنی په هغه ورځ یو څه ښه احساس ولري، یعنی تجلیل کېده. که هغه مثلا په هر سویه دفترونه و، که مثلا ښوونځی وي، که مثلا د رسنیو دفترونه و، موسې وي، هر ځای وي، مثلا په دغه نامه یو څه و، یو ښځې ته خپل درناوی په هغه ورځ باندې د هغه یاد ادارې لخوا کېده. یعنی شخصا ما خپله ډېر ښه یو احساس درلوده، ځکه موږ همکارانې به ټول په هغه ورځ راټولې و، زموږ نارینه همکاران به مثلا په ډېر درنښت موږ سره برخورد کوه. البته پرته له دې ورځې همیشه په درنښت برخورد کوه، خو په هغه ورځ یعنی خاص، ځکه دا ورځ به خاص د میرمنو ورځ وه. نو طبعا مثلا ګلان ورکول، یو تحفه ورکول، یو درنښت کول، یو کیک، یعنی ډېر ښه احساس به و، ډېر ښه مثلا سړي ته خوند ورکوي، لذت وړي دغه نه چې یو څوک تاته مثلا درنښت کوي، یو څوک تاته په ښه سترګه ګوري.
کله چې اول طالبان راغلل د ښځو ورځ ونن مانځل سوله، نور لکه څنګه چې په کار وه، که څه هم لږ څه بیرون یادونه وسوه په غونډو کې، بیا دوام کالو، درېیم کالو، دا د ورو ورو نورم وخت تېرېږي. دا کال په کال څومره نورم دا ورځ له پامه غورځول کېږي؟
په هغه ورځ باندې طالبان راتلل، موږ په خپلو دندو کې وو، په خپلو مثلا کارځایونو کې وو، موږ مثلا چې خبر شو چې مثلا داسې پېښه شوې ده، خو بس نو یوه ورځ وه، توره ورځ یې بولې، هر څه یې چې بولې، یعنی موږ لیدل چې څه رقم موږ د خپل کار ځای نه په منډو منډو کورونه ته ځان رساوه، او وروسته مثلا کومې چې دا تورې تیارې چې راغلې خو راغلې. دا چې مثلا د ښځو ورځ نه لمانځل کېږي، ورځ تر بلې د ښځو حقونه کم شول، دندې ترې واخیستل شوې، د لوست حق ترې واخیستل شو، دغه ورځ خو ترې واخیستل شو، واخستل شو یعنی هغه مثلا تعلیم چې لپاره ځای هغه هفت ترې واخستل شو دا خو بس یو څنګه ده نو د ښځو د مختنل منځي مختد خپل حقوق راکې مثلا د دند حق د لوست حق د غږ چتولو حق د پټولنه کې د څرګندېدو حق د زموږ حق دی بس د ورځ منځل نه مختر خلاص مختد خپل هغه اغه خدای چې کوم حقونه راکړي دي موږ ته د هغه حقونه راکړیم سیده
د طالبانو دا کړنې په ځینو افغان کورنۍ باندې څرګه مسار کوي یعنی دویم په خپل کورونو کې څومره میرمنې له پامه غورځوي ورځ یوته نل مانځي نور لومړنی ضرورتې نه پوره کوي ځکه بیرون ویني چې حکومت د میرمنو پر وړاندې بې تفاوته دی
ډیر تاثیرونه تابن یعنی ډیر ځخ خپل کورنۍ کې بعض وخت مثلا د زموږ د کورنۍ نارینه چې بیرون ته وځي نو زه خپل کله کله وایم ولې موږ نه وی تاسو دولت تاسو نه پریږدي واشه دولت ته وای نو موږ هم څه کړو یعنی دا وګوري که مثلا د دې خبرې عمق ته څوک پام وکړي یعنی ستاغه په لوړ غږ خانو نه اوریدل کیږي نو زه ستاغه څه واورم دې مطلب یعنی هم دا شی دی که سړی مثلا داسې عمق ته د موضوع وګوري نو تاوان مثلا دا هغه چې په یوه لوړه سطح ستاغه نه اوریدل کیږي دا خو د طبیعت یعنی یوه دغه ده کنه چې په لوړه سطح د څوک غږ نه اوري نو په ټیټه به یې څوک څه واوري دغه ډېر مثلا تاثیرات یې په کورنیو په هغه کورنۍ رفتارونو په کړنو درلودلی دی ښځې ډېرې رواني ستونزو سره مخ شوي دي په خپلو کورونو کې هم حداقل ورسره سمه رویه نه کېږي ځکه چې بعضې کورنۍ دي هغه وایي چې مثلا په اسلام کې داسې راغلي دي یعنی په اسلام کې راغلي چې ښځه دا ده او ښځه د کور ده او ښځه د کور ده او ښځه د خدمت ده تا باندې چې په کور کې تاسو دغه خبرې کېږي او بیرون د هم غږ نه اورېدل کېږي نو هغه مېرمنې به او یا په روحي ستونزو په روحي او رواني مشکلاتو سره تابان چې مخامخ کېږي او ډېرې همدغسې شوي هم دي
دا څومره مهمه ده چې مثلا په یو کورنۍ کې که دوه ښځې دي که درې ښځې دي دوی په خپلو کې یو بل ته دا د ښځو نړیواله ورځ یو ډول نه یو ډول تجلیل کړي ولو که په ډېرو مصارفو نه وي لږ خپله ښځې ښځو ته په داخل د کور کې څه کولی شي
دغه ډېره ښه خبره ده او ډېره ښه مثلا اشاره ده چې که منارینه از موگرگ ناوری تا من نارینه چی دی لوار ساتی شروع تر دخپل کورنهی پوری که خوانده که ورور دی که پلار دی نارینه نارینه دی نو تر اغیر چی خزی دیو بل سره مثلا خزا ده خزی غگوا و نوری خزا ده خزی لاس و ننیسی خزا خزی تا احترام و نکری ایچو بایم و نکری نو در اغیر دیر اخه خبره ده چی مثلا که پا کور که دو خزی دی دو خزی دی راو چتی شی یو بل سره احترام وکری یو بل سره مینا وکړي یو بل ته دغه یعنی توفه په شریعت کې په اسلام کې هم راغلی ده چې توفه مینا ډېروي احترام زیاتوي په خپل منځ کې دغه وکړي مثلا که هغه هر څوک ښځې دي نو تا یعنی ډېر ښه کېدای شي حتی د دوی په روحي مثلا حالت باندې به هم تاثیر لري او په کورني وضعیت باندې یعنی په افغانستان کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې ډېرې ښځې په یو کور کې سره ننوتې دي دا چې بېکاري ده بېسوادي ده نو هغه بېچارګانې ډېرې مثلا په جنګو په دعوو په ګیلو په دې شان سره مصروفې دي یعنی کله مثلا دوی ته مثلا معلومات ورکړل شي همدغه تشویق کړل شي پوهه ورکړل شي چې ښځې باید د ښځې لاس ونیسي ښځه د ښځې د حق په مقابل کې راپورته شي ښځه د ښځې لپاره مبارزه وکړي نو دا به بهترین بیا به هیڅ ښځه نارینه درته ضرورت ونه لري چې نارینه یې سپورټ کړي نارینه د هغې حق وغواړي نو کاشکې ټول ښځې فقط د خپل یعنی راپورته شي د یو بل د حق وغواړي د یو بل سره ودرېږي د یو بل سره مینه وکړي او د یو بل سره اخلاص وکړي دا بهترین کار دی یعنی همیشه باید ښځه ونه وایي چې نارینه یې ما لپاره یو څه وکړي راځه خپله تکړه شو خپله راوچت شو خپله راپورته شو خپله د خپل ځان لپاره یو څه وکړو خپله د یو بل سره مینه وکړو د یو بل لاس ونیسو د یو بل سره اخلاص وکړو
بله په آخر کې راځو اتم د مارچ په اکلا باندې د تاسو پیغام میرمنو ته له ځان سره لرو د ازادي راډیو له طریقه به تاسو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي په کوم الفاظو ورکړي
افغان ښځې نجونې میندې تاسو ټولې اتلانې یاست موږ ټولې اتلانې یو یعنی زه خپل هم بس افغانه یم بس افغانستان کې اوسېږم یعنی په افغانستان کې په اوس شرایطو کې ژوند سخت دی تاوان سخت دی موږ ټولو ته معلوم دی نو دا سختې ورځې به هم تیریشي دا مشکلات به هم تیریشي مثلا که تاسو دندو والیای که تاسو درسو والیای که تاسو مثلا د هر شرایط والیای دا وخت تیریږي یعنی بې ځایه نه ده چې رڼا راتلونکې ده که شپه تیاره ده رڼا راځي دا وخت تیریږي خپل حوصله مه بایلئ خپل ځان بوخ وساتئ ځان مصروف وساتئ په کور کې فعالیتونه وکړئ که هغه درسي دي که هغه مثلا نو کس دی کار دی دا شپې ورځ په یو ډول نه په یو ډول تیر کړئ. انشاءالله یوه ورځ به راځي چې موږ تاسو به بیرته په رڼا کې وو، په رڼا کې به ژوند کوو، بیرته به مثلا خپل کوم اهداف چې لرو هغه ته به رسیږو. یوازې او یوازې باید خپله حوصله خپل همت له لاسه ور نه کړو. نو دا ورځ د نورې ورځې د ټولو ورځو زه مبارکي وایم افغانو مېرمنو ته او ټولو هغه مېرمنو ته چې د نړۍ مېرمنې چې په ستونزو کې دي، په مشکلاتو کې دي، او کومې چې نه دي خدای دې هغه هم وساتي، او کومې چې دي خدای دې په هغو له موږ سره رڼا راولي.
په یو شمېر کورنۍ کې اوس هم د نارینه و لخوا ښځو ته د دوی ورځ نمانځل کېږي. 22 کلن خوشحال چې په کابل کې د انګلیسي په یو کورس کې ښوونکی دی په دې اړه وایي:
زه به خپل مورجانې ته هر څه چې هغه خوښ لري هغه لکه کالي لکه تلا هر څه چې وي ورته اخلم.
د مور ورځم تاسو ته ورته شیان اخلم ورته او د زړه کارونه ورته کوم. هغه ورځ کې
د مور ورځ د خزه ورځ ما خور او مور هر ورځ ورځ ده هر ورځ ور سره شته راو هر کار چې دوی وای ور سره کومه کوم هر کار پیسې چې کاری و بره کور کارونه هر چی دوی ورته راته وای هغه به کوم ورته.
مال پر همیشه د خزه ورځ ده
د خزه ورځ خو ډیره مهمه ده. هر څه خپل ماینه نظرونه دي هر څه نظرونه مختلف فدی طالبان او شزه تخصخ ندلر کای خنور در کای بیا بعض خلک دی دوی دیر شد د خپل کورنۍ څخه ډیر راضی لکه خپل شزه نه خور نه مور نه بر هر چی دوی ورته وای لکه ما غونډه کای ورته. او بر بعض خلک دی دوی خوښ لري چې دوی باندې وزي داس وای تحصیل وکي بر شکر کې بناستی بس دس او عزت خفقان رزینو ولې ما زم عقب تنظیم کورس تنظیم ورس منه تشلیل ویږي دوی خفد نه اتیا سره اوس دوی خفد ټول انجلو ټول د څه شي زه ټول خبرې چې دوی کار ته نه زی بارو ورته نه تجربه دي دوه راتیا په سره نور دوی خبرې.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
سس کی غریبی دا خفتی دی